السلام علیکم د ازادي رادیو خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم. تخنیکی همکار مې شمشاد زدران دی. په دې یو ساعته خبری سات کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه مشر وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید ښه تجهیز شي او خلک له خپلو ملي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنول ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د لویو او مهمو تحولاتو په اړه هم په همدې خبري سات کې اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونه. ملالۍ بشیر را سره په سټوډیو کې. د ملالۍ په نړۍ کې څه حال دی؟
مننه مراد صاحب. نن به د نورو خبرونو ترڅنګ واورو چې د فرانسې صدر اعظم ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سل زیاتې حملې کړې دي. او د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به روانه اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي.
ډېره زیاته مننه. وروسته د نړۍ خبرونو تفصیل اوري. خو اوس ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي په تیر حکومت کې هیڅ یو قرارداد هم له قانون سره سم نه و لاسلیک شوی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړې کړۍ رامنځته کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یوه درې کسیزه وسله واله ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیر حکومت کې هیڅ یو قرارداد هم له قانون سره سم نه لاسلیک شوی. ښاغلی غنی نن د عدالت غوښتنې او له تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې له اداري فساد سره مبارزې ته اړتیا شته او د حکومت د اصلاحاتو پر بنسټ کار کوي.
او چا تا وازم پکړ ده چې فساد نو قابل کیو درې کمانم خدای نه کده زرا لو قفصت ولیدله سبا ایمال خو اجازه ده چې سر نه پېکې.
خغلی غنی هم درنګ خلکو غوښتل چې د اصلاحاتو او ثبات لپاره وخت ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړې کړۍ رامنځته او ملاتړ وکړي. معصوم سانګزی که هم په دې برخه کې د هیوادونو نمونه ونه خیستل خو زیاته یې کړه د بهرنیو هیوادونو همدې ډول تګلارې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړی. متاسفانه افغانستان د سیمه ایزو اختلافاتو په مرکز کې قرار لري. هر څوک هڅه کوي چې یو څوک په افغانستان کې د یوې مهرې په ډول په نظر کې ولري چې بې ثباتي او بې اعتمادي هم له همدې پیدا کیږي. خغلی سانګزی وویل په ظاهره هر هیواد افغانستان په رسمیت پیژني او ښې اړیکې ورسره لري خو د پردې تر شا له افغانستان سره دوګونی سیاست لوبوي او خپلې مهرې پیاوړې کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلان وایي داسې هیلې موجودې دي چې په راتلونکې اونۍ کې به د غوروي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن د مدني ټولنې له فعالانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل کچېرې د غوروي کمیټې کارونه نور هم وځنډېږي دا به د راتلونکې انتخاباتو په زیان وي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو درې کسیزه وسله واله ډله نیولې. د ادارې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان د لوګر په مرکز پل عالم کې د تروریستي حملې د پلانولو په تور نیول شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له مرالۍ بشیر څخه اورئ.
د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سل زیات عملیات کړي. دا له هغه وروسته چې په پاریس کې یو شمېر حملې وسوې او په پایله کې یو سل دوه دېرش کسان وژل شول. پولیسو نن ویلي چې تر سهارني عملیاتو وروسته یو شمېر کسان هم ونیول شول او د وسلو یوه زیرمه هم کشف شوې ده. د هغو سخت دریځو چې له حملو ژوندي پاتې سوي او د سپورت په لوبغالي کې د نومبر میاشتې د دیارلسمې په حملو کې د لاس لرونکو پلټنه روانه ده. اوه حمله کوونکي وژل سوي او ډیری یې ځانمرګي واسکټونو ته چاودنې ورکوي. والز وویل چې دا حملې په سوریه کې پلان سوي او له هغه ځایه عملي سوي دي. په همدې حال کې فرانسوي جټ الوتکو د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې حملې کړي دي. د اروپای شورا رئیس ډونلډ ټوسک پر روسیا ژغ کړی چې په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر پر ضد د جنګېدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سختریزه ډله په نقشه کړي. ټوسک دا خبرې پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادونو په سرمشریزه کې وکړې. ټوسک وویل چې په سوریه کې د اسلامي سختریزه ډلې پر وړاندې په عملیاتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ همکاري ډېره مهمه ده. د خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د روسیې نظامي عملیات به یوازې د پناه غوښتونکو شمیر زیات کړي او د ده په وینا داسې نښې شته چې دا کار اوس لا پیل سوی دی. د امریکا په مشرۍ د ایتلاف ځواکونه په سوریه کې تر یوه کال له زیاتې مودې راهیسې د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې هوایي بمبارۍ کوي او روسیې په سوریه کې د سپتمبر میاشتې په 10 د بمبارۍ جلا کمپاین پیل کړ. د جنوبی کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به روانه اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي. د جنوبی کوریا خبری آژانس یون هاپ د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړ چارواکي له خولې دا خبره لیکلې ده. ملګرو ملتونو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې ده. د راپور له مخې ښایي ښاغلی بان کی مون به د خپل سفر پر مهال د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره هم وویني. د سفر د نیټې په اړه څه نه دي ویل سوي. که ښاغلی بان شمالي کوریا ته ولاړ سي، دی به د ملګرو ملتونو لومړی مشر وي چې له 1993 کال راهیسې شمالي کوریا ته ځي. په 1993 کال کې د هغه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي بطرس غالي شمالي کوریا ته سفر کړی و. په مې میاشت کې شمالي کوریا دغه هیواد ته د ښاغلی بان سفر یوه ورځ له سفره مخکې لغوه کړ. د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي وسلو د تجربې پر سر بندیزونه لګول سوي دي. او روسیا وایي له اوکراین سره د پور د ستونزې د حل لپاره به یو وړاندیز وکړي. نن په ترکیه کې د سترو اقتصادي هیوادونو د جی شل سرمشریزې پر مهال د روسیې د مالیې وزیر انتون سلیوانوف وویل چې مسکو د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې وړاندیز په اړه خبرې کړي دي. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. اوکراین له بهرنیو خصوصي پور ورکوونکو سره د 15 میلیارد ډالر موافقه کړې. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د تقصیر خبرداری ورکاوه چې که یې روسیا شرطونه ونه مني. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 1200 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 2 درجې. په کندهار کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې 3. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 9 درجې. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې 4. په جلال آباد کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 9 درجې. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان شین اټکل سوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې منفی یوه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې منفی یوه. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې منفی 4 درجې اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید ښه تجهیز شي او ملت ته کلک ملاتړ وکړي.
از چیزی که میتونه ما را در مقابله با این تهدید یاری کنه به یاری خداوند بزرگ و وحدت ملت ما و حمایت از نیروهای امنیتی ما.
د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنول ورته د منلو وړ نه دی. پروان خبری سات کې دا هم اورې چې د مهاجرت نړیواله ادارې ویلي هر هغه څوک چې په اروپایي اتحاد کې د کډوال په توګه د پناه غوښتلو تکل کوي باید ثابته کړي چې په خپل هیواد کې تر جدي ګواښ لاندې دی. د پاکستان پوځ وایي په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې پاکستان خپله پوره ونډه لوبولې ده. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اورې چې د پکتیا د پوهنتون محصلان شکایت لري چې دوی ته بدله عائشه نه ورکول کیږي.
تیر دو کالونه جریان لري د پکتیا د دریو لساله زرمت احمد اباسد کرم ماسلین ته بدل شان کور کی
روان خبرونه په جریان کې نن د زغم د نړیوال ورځ په مناسبت د عدم تشدد او زغم پړه یو مفصل ریپورت هم اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوري. دا حکومت اجرایی رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاریس وروستۍ حملې ته په اشارې سره وویل د داعش ګواښ په افغانستان پورې محدود نه بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د امنیتي چارو ځینې څېړونکي هم د اوسنیو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو تجهیز او د مورال لوړول ګټور بولي. په دې اړه نور د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
ل دیولاند هم څو ځل افغان چارواکو د داعش د ګواخ په اړه اندېښنې ښودلې، خو دا ځل د افغان حکومت اجرایی رئیس د دې ګواخ د دفاع کولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او پیاوړتیا ټینګار کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د پاریس وروستیو خونړیو حملو ته په اشاره وویل د داعش ګواخ یوازې افغانستان پورې محدود نه دی. دا حمله ښکاره کوي هغه ګواخ چې افغانستان ته متوجه دی له بده مرغه اوس نړۍ ته خپور شوی. یوازې هغه څه چې کولای سي په دې اړه موږ سره مرسته وکړي هغه د خدای په مرسته ملي یووالی او له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ دی. د روانې اونۍ د شنبې په شپه د فرانسې په مرکز پاریس کې څو پلان شویو انتحاري حملو چې مسؤلیت یې د داعش وسله والو ومانه له 130 زیات کسان ووژل او د 350 په شاوخوا کې نور ټپیان کړل. افغان حکومت هم د داعش ګواښ ته په کتو په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې عملیات پیل کړل او د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې داعش ته درانه تلفات اړولي دي. داعش چې په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده په یو شمېر ولایتونو کې فعاله ده، خو د دوی په وړاندې د خلکو او آن وسلوالو طالبانو کرکه هم ورځ تر بلې زیاتیږي. له داعش سره په افغانستان کې له موجوده اختلافاتو سره سره بیا هم دغه ډله هڅه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا او د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړي. بلوری ته د پوځي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې له داعش او نورو ډلو سره د مقابلې لپاره باید د افغان ځواکونو مورال لوړ سي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي که حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او په پرمختللي وسلو یې سنبال کړي د داعش او نورو وسلوالو د ګواښ مخه به ونیول سي.
موږ خو د خپلو قوتونو د تقویې په خاطر باندې هغه تبلیغ ده او هغه د هغوی د مورال لوړول دي، ولې هغه څه چې د مورال د لوړولو سبب کېدای سي، جګړې ته د چمتووالي سبب کېدای سي، هغه نه تنها د مورال خبره ده بلکې د تخنیک، د اسلحې او د ثقیله سلاحو، د هوایي قوت د درلودلو، دا سبب د لوړېدو د مورال کېږي، سبب د پیروزي کېږي، سبب د دې کېږي چې موږ جګړه ښه په مخ بوځو.
داعش ډله څو کاله وړاندې په سوریه او عراق کې رامنځته شوه او اوس یې د دې دواړو هېوادونو ځینې برخې تر کنټرول لاندې راوستې دي. په سوریه کې امریکا او اوس فرانسې د دې ډلې په وړاندې جدي عملیات پیل کړي دي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې داعش په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده او مخکې له دې چې دلته پټنځایونه جوړ او فعالیتونه پراخ کړي باید له منځه یوړل سي.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایی رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شېبه د پوځي چارو کارپوه جنرال صاحب عتیق الله امرخیل را سره دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، که لومړی دا راته ووایي چې آیا له هند څخه د پوځي الوتکو اخیستل او دغه راز چې متحده ایالاتو ژمنه کړې چې افغانستان ته د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کوي، آیا دا هم هغه هڅې دي چې افغان حکومت غواړي چې د داعش پر ضد خپل پوځي ځواکونه پیاوړي کړي؟
بله، زه داسې فکر کوم چې د افغان دولت د دغې پدیدې سره د مقابلې په خاطر باندې جدي ده، ځکه چې کله چې د اجرایی رئیس خبرې سړی واوري او کله هم چې خپله په جمهوري ریاست کې هم دا مسایل مطرح کېږي او په وزارت دفاع کې هم دا مسایل مطرح کېږي، دینه معلومیږي چې د افغان دولت د داعش د پدیدې هغه دغه چې متوجه دي، مشکلات متوجه دي افغانستان ته، یا خطرونه چې متوجه دي افغانستان ته، دوی احساس کړی ده. ولې مشکل په دې کې ده چې دغه ځواکونه د دې د تقویې په خاطر باندې چې موږ وایو له هند به موږ الوتکې واخلو، دی امریکا زمون سر زمنی کلیدی دی دی امریکا دی زمنو وقت و زمان و تعداد کم نودی دغه تروس معلومه نه ده زمن سته ولی کوم شی چې عمل په عمل کې وي هغه تروس په عمل کې نه لیدل کیږي. دا یو خبره ده. دویمه خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې داعش تقریبا څه کم یو کال کېږي چې په افغانستان کې راټوکېدلی ده، راغلی ده. موږ ډېر کوشش وکړو همیشه په میډیاو کې دا خبره دولت ته کوله چې بهترین لاره دا ده چې تاسو داعش په نطفه کې خونسا کړئ او له ټوله توجه خاصه داعش خواته واړوئ، ځکه دا نوې پدیده ده. یو نوې پدیده ولو چې دلته چاته معلومه هم نه وي، بیا هم د خلکو مابین کې زر رشد کوي. اما دغه خبره په تعویق ولوېده، چندان توجه ونه شوه. په همدې خاطر و چې له فراه نه دا خبره ننګرهار ولایتونو ته ورسېده او اوس معلومیږي چې دوی خپل مرکزونه هم لري، د ښوونې روزنې مرکزونه هم لري، جلب جذب هم کوي او په بعضې ځایو کې لپاره جدي چې د افغان دولت د افغانستان د خلکو په مابین کې نفاق واچوي، مذهبي مسایلو ته هم لمن وهي. چې زه فکر کوم چې دغه یو سلسله مسایل دي چې د افغان دولت لږ ذره په دې کې سهلنګاري وکړه او دا یې په اوله کې د دېو د ځپلو دپاره یوجدي اقدام ونه کړي. دا چې ولې دا اقدام ونه شو، یا مصرفیت د دولت و، یا داسې و داسې دوی انګېرله چې دا پدیده په افغانستان کې ځای نه لري، دا له بیرونه راغلې ده، ممکن دا دونه یعنی رشد ونه کړه. اما متاسفانه چې دا مفکوره درسته نه وه. هماغه اوس په ځینو ځایو یې تقریبا بعضې راپورونه وایي چې په 15 ولایتو کې داعش موجود.
بله جنرال صاحب، بله جنرال صاحب او بخی، داعش هم لکه د دولت د نورو وسلوالو مخالفانو په شان چریکی جګړې کوي، بمی حمله کوي، سره له دې چې دوی خه تمویل کیږي، خه اکمال دي، خه وسلې هم لري، خو بیا هم نتوب لري، نه ټانک او نه الوتکې. د افغانستان امنیتي ارګانونو ته د یو پوځي چارو کارپو په توګه ستاسې مشوره څه ده؟ د دې پر وړاندې د جنگي لحاظ نه جنگي نقطې نظر څه ډول مبارزه باید وشي؟
من بار بار په تلویزیونو کې هم ویلي او یو وخت ما په شورای امنیت دغه کې هم دا خبره وکوله چې موږ داسې غوښتل شوي. ما دا خبر به راغله چې دوه کاره باید ډېر جدي اوسي په دې مقابل کې. یو په داخل د افغانستان کې د خپل دولت د افغانستان د خپل کور جوړ کړه، خپل اتحاد او اتفاق پیدا کړه، تر هغه پورې چې مخالفین په دې باندې پوه شي چې دا یو دولت ده، دا یو نظر ده، یو مفکوره ده، یو قوت ده. متاسفانه دغه تر اوسه پورې حل شوی نه ده او د دغه دولت مابین کې دغه بعض اختلافاتو نه هم دوی فایده کړې ده. او دویمه خبره موږ ورته کړې ده دې لپاره ده چې موږ د یو خاصه قوه دا د کماندو قوې مخصوص قوتونه جوړېږي، هغه چې باید په هلیکوپترو باندې سنبال وي او ښه هلیکوپتر جنګي هلیکوپتر ورسره وي او لااقل دوو غونډو نه یا تر دې نه زیات کم نه وي. او دا مخصوص د دې لپاره ورزوي چې مخصوص داعش خلاف شي، مخصوص په داعش خلاف شي. دا نور کتاب به نور جګړه کوي، نور جنګونه به کوي.
بله
اما دغه کتاب هم په امنیت کې باید دغه شي ورزول شي، آماده شي، هم په اردو کې ورزول شي، هم په پولیس کې. دا مخصوص کتاب مخصوص د دې جګړې.
خو جنرال صاحب، بله ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت تر اوسه د دفاع وزیر نه لري، دا قطعات به جوړوي څوک؟
خبره داسې چلده چې اصلا جګړه خو وزیر دفاع په مخ نه بیایي، جګړه خو لوی درسیر په مخ بیایي. وزیر دفاع په افغانستان کې یو اکمالاتي قطعه ده، یو اکمالاتي بخش ده، اما لوی درسیر باید ډېر قوي وي. په دنیا کې دا عادت ته وایي چې قمندان باید نوي دومره قوي نه وي لکه لوی درسیر څه قوي، لکه د یو قطعي رئیس ارکان باید قوي وي. دلته که موږ یو قوي لوی درسیر ولرو او د هغه ټیم قوي ټیم وي او ټول مسایل په وخت زمان باندې، چې دا ډېره مهمه ده په عسکري کې وخت زمان، بیا زه تکرارو چې که چېرته په عسکري کې وخت زمان له لاسه ووځي بیا د دې اعاده کول ډېر مشکل دی. همدغه ده چې که په تعرض کې، که په مدافع کې، او که په هر حالت کې، او مخصوص د تریکی جګړو په مقابل کې د وخت په ځانګړې د زمان ته خدمت ورکړ
د دې ارزښت لري. ډېر زیات مننه، ډېر زیات مننه جنرال صاحب. ډېر زیات مننه متقی جنرال عتیق الله امرخیلو چې په افغانستان کې د دیش پر وړاندې د جنگ د څرنګوالي او د چې افغان حکومت باید څه ډول ګامونه د دې ګواښ د مخنیوي لپاره پورته کړي په دې اړه خپل نظر در سره شریکو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو اوریدونکو کولای شي چې په افغانستان کې د دایښ د غواخ د دې غواخ د مخنیوي لپاره پر لار چارو خپل نظرونه د ټلیفون لارې په همدې خبرونه کې لمون سره شریک کړي. د بارنه چر وزیر وی له حکومت سره له همغږي او تفاهم پر تخپل هوا ته د افغان کډوالو راستنول ورته د منلو وړ نه دي. صلاح الدین ربانی په دې اړه نن د ولسی جرګې استجواب غونډې ته ویل چې د کډوالو چر وزیر سید حسین عالمی بلخی هم وربلل شوی او څرګندونه وکړي. وکیلانو په اروپای هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني کې د افغان کډوالو وزید اندخنه وړ وباله. یوسف خان زدران پر ریپورت لري.
په داس سال کې چې لدې وړاندې لویدیځو هیوادونو ته د رسیدلو افغانانو په وړاندې د افغان حکومت د نه همغږۍ څخه شکایتونه ډیر وو. اوس افغان چارواکي د داسې هڅو خبر ورکوي چې له مخې ممکن د کډوالو د پناه غوښتنې ومنل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی له ټولو اروپایي هیوادونو غوښتي چې د کډوالو په اړه له سخاوته کار واخلي او څوک جبري له خپلې خاورې راونه شړي. صلاح الدین رباني وایي چې د افغان حکومت دریز دا دی چې له همغږۍ پرته هیڅ کوم راستنیدونکی افغان نه مني.
تلاش کردم و از تمام کشورهای اروپایی خواستم.
دای وی هڅه مې وکړه او لټول اروپایي هیوادونو مغوختي چې د افغان کډوالو سره نرمي وکړي او د دوی له دوسیو سره په سخاوت چلند وکړي. اروپایي هیوادونو ته مو څرګند کړي چې له دوړ خيزه تفاهم پرته هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رديږي راونه ګرځوي او له افغان حکومت سره د مغږی پرته د دوی هر ډول را ګرځیدنه زموږ د منلو وړ نه ده. د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران د دوشنبه پورس پر پاکي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ولسی جرګې استجواب یا غونډې ته وربللې وو چې په دا ډول څرګندونی بیا د وکیلانو قناعت هم حاصل کړ. افغان حکومت دا څرګندونی داسې وخت کوي چې له دې وړاندې یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان کډوالو د سرنوشت په اړه توندې خبرې کړې دي. جرمني او ناروی ویلي چې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي او په دې باور دي تر دوی ناراضي چې دلته به یې پناوي قبوليږي. د تیر یو کال رئیس چارو پاته د کډوالو تک ډیر شوی شاوخوا یو لو شپک څلويک زر افغانان هم تر اروپا رسیدلي چې له دې ډلې ډیرو جرمني ته پناه وړي ده. بل خو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې د کډوالو په اړه کڅام له ډیرو هیوادونو سره هوکړه لیکونه لري خو دا هیوادونه په یو نه یو ډول د غتړونو او د جنوال قانون څخه په تیښته کې دي. نوموړی وایي چې دوی په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو له دغو هیوادونو غوښتي چې نیتا پذیري وښیي او ټولو هیوادونو ته یې همداسې یوه ګډه طرحه لیږلې ده. بیا کتنې لپاره یو ګډه طرحه جوړه شوې ده او مقابل نورو هیوادونو ته لیکل شوې ده. تر اوسه یو شمېر دغو هیوادونو خبرو ته چمتووالی ښودلی. موږ له دې وروسته چې وامو اوریدل دغو هیوادونو په نوي تصمیم کې د کډوالو بیرته شړل ډیر کړي. موږ یوه اعلامیه صادره کړه چې په کې مو د افغان کډوالو د پناه منلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی بلخي وایي چې دوی لویدیځو هیوادونو ته ویلي چې که دا کډوال بیرته راوویستل شي ورسره به د افغانستان وضعیت خراب او په هیواد کې به د دغو کډوالو ژوند تریخوي. له دې سره افغان حکومت وایي چې که څه هم د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره یې په هیواد کې دننه له ګڼو لارو ګټه اخیستي خو د پناه غوښتونکو مخنیوی په فزیکي ډول ممکن نه دی. اروپا ته تلونکي کسان بیا په هیواد کې بد امنیتي اقتصادي وضعیت او بیکاري د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له همدې امله یې کډوالیو او سختو لارو ته زړونه ښه کړي دي.
وامردل چې د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنولو ورته د منلو وړ نه دي. د کډوالو د مهاجرت نړیوال ادارت سوی او څه ډول کډوال د دوی په خبره باید قبول شي او څه ډول باید قبول نشي په همدې خبرونه کې وړاندې په دې اړه جزئیات خبريږي. دا مهاجرت نړیوال ادارې وایي هر هغه څوک چې په اروپایي اتحاد کې د کډوالو په توګه د پناه غوښتلو تکل کوي باید ثابت کړي چې په خپل هیواد کې تر جدي ګواښ لاندې دی. په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمان وایي چې ناامني او فقر د دې سبب شوی چې ورستر بلې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. دا مهاجرت نړیوالې داروي هر هغه څوک چې په اروپایي اتحاد کې د کډوال په توګه د پناه اخستلو تکل کوي باید ثابت کړي چې په خپل هیواد کې تر جدي ګواښ لاندې دی او د دې لپاره باید کافي اسناد ولري چې خپل حکومت یې امنیت نشي ټینګولی. پر دې اساس د هغو افغانانو شمیر کم نه دی چې په اروپایي اتحاد کې د مهاجرت غوښتنلیکونه نه دي منل شوي او بیرته افغانستان ته سول کیږي. په دې کسانو کې یو شمېر داسې خلک هم شته چې بیا بیا اروپایي اتحاد ته د تګ هڅه کوي. دا کسان په اروپا کې د منل کېدو څومره امکان لري؟ په اروپا کې د کډوالو لپاره قانوني شرایط څه دي؟ فرشته جلرزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هغو افغانانو شمیر کم نه دی چې د مهاجرت په نړیوالو شرایطو نه برابر او په اروپایي هیوادونو کې پناه نه ده ورکړ سوې او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بیلګې په ډول د دنمارک حکومت تیر کال یوه 28 کلن وردګ ځوان حمید رستمی ته له پناه ورکولو ډډه وکړه او بیرته یې افغانستان ته ستون کړ. خو حمید رستمی افغانستان ته له ستنېدو سره سم اروپا ته د بیرته تګ په لارو چارو غور پیل کړی او غواړي چې یو ور بیا خپل بخت وازموي. رستمی رویټرز ته ویلي چې دی د هزاره جاتو دی او په هزاره جاتو کې امنیت خراب دی، کار نسته او طالبانو په وروستیو کې په هزاره ګانو حمله زیاتې کړې دي، نو په افغانستان کې آینده چندان ښه نه ورته برېښي. رستمی ویلي کمی پیسې پیدا کړې بیرته اروپا ته د تګ هڅه کوم. دلته ژوند کول ډیر سخت دی، حتی په کابل کې وضعیت خراب دی، امنیت نشته، کار نشته او له کوره وتل ګران کار دی. د بریتانیا په سوکسس پانتون کې د ټولنیزو مطالعاتو شوونکی شری اوپن وای حقیقت دا دی چې هغه افغانان چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد نه منل سوي او خپل هیوادونو ته استول شوي دي بیا بیا اروپا ته د تګ هڅه کوي. خو په اروپا کې د پناه اخیستلو بنیادي شرایط څه دي؟ په دې اړه په چک جمهوریت کې د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM مشره لوتسی سلات کوه ازادي راډیو ته وای:
یو از اسایلم سیکر یو هاف ټو
د پناه اخیستلو لپاره باید هر وګړی په هغو شرایطو برابر وي چې د جنیوا کنوانسیون او د نیویارک پروتوکول یې غوښتنه کوي. هر وګړی باید د پناه اخیستلو لپاره هغه شواهد او اسناد وړاندې کړي چې هغه ثابت کړي چې د خپل سیاسي فعالیت، د خپل قومي، ټولنیز او توکمیز وضعیت له امله د خپلو حکومتونو تر تهدید لاندې دي. د دې لپاره د اسنادو راغونډولو مسؤلیت خپل پر همدې وګړو دی. دوی باید د اسناد ولري او هغو هیوادونو ته وړاندې کړي چې پناه پکې غواړي. د اروپایي اتحادیه قوانینو پر اساس هغه کسان چې پناه غواړي نشي کولای چې د پناه غوښتنې لپاره ځای انتخاب کړي. دوی باید په لومړي امن هیواد کې چې ورسیږي د پناه غوښتنه وکړي. د قانون پر اساس هغه کسان چې په خپلو هیوادونو کې د بیکاری، اقتصادي کمزورتیا او فقر لامل نورو هیوادونو ته کډه کیږي د پناه غوښتلو په شرایطو نه برابر. د افغانستان حکومت وایي چې د روان کال لپاره راهیسي څنګه یو نیم لک افغانان د اروپا په لور خوځیدل دي. ملګری ملتونه وایي د سوریه تر خلکو ورسته افغانان د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د لندن په سیټي پوانتون کې د کډوالۍ د چارو څېړونکي لیزا شوستر وایي اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت یو دلیل په اروپا کې د ژوند په اړه د افغانانو له حقیقت لري خیال دی او یو بل ستر دلیل یې په افغانستان کې د ژوند مشکلات دي. خو په چک جمهوریت کې د مهاجرت د نړیوالې ادارې مشر لوتسی سلات کووي افغانستان اوس د عراق یا سوریه په څیر نه دی. د افغانستان حکومت د خپلو خلکو د امنیت ټینګولو هڅه کوي.
First of all we should be looking at the humanitarian grounds of the countries.
دا وایي مشتشای چې تر هر څه مخکې په یو هیواد کې د بشري وضعیت او د هر وګړي د حالت پر اساس څیړنه وکړو او د هر چا وضعیت ته ځانته وکړو. خو په عین وخت کې افغانستان اوس د سوریه یا عراق د ځینې سیمو په څیر په بیړني وضعیت کې نه دی. زه پوهیږم چې یو شمېر کسان چې بیرته افغانستان ته استول شوي بیا هم اروپایي اتحادیې ته د تګ هڅه کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری په خبرونه کې مو له دوستانو وغوښتل چې په افغانستان کې د داعش پر د ګواښ پر وړاندې باید څه وشي په دې اړه خپل نظر راسره شریکي. همدا شېبه یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه کې دی. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
بلې مراد صاحب ته او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته محترم مراد صاحب زما په نظر باندې اوس مهال داعش افغانستان لپاره څومره چې په میډیا کې تبلیغات کېږي دومره جدي ګواښ نه ده، ځکه چې داعش فعالیت او سوریه کې هغو فعالیت وده کړې ده ګواښ نه چې سوریه کې نړیوالو هغو پر وړاندې بریدونه پیل کړي دي، نو هغو یو ډول تهدیداتو سره او ماتې سره مخامخ دي. نو هر څوک چې افغانستان پرمختګ او ثبات ته ګواښ پېښوي نو دا د ټولو افغانانو وجداني او اسلامي مسؤلیت ده چې باید د ګواښ پر وړاندې یو موټی شي. ځکه چې رسول الله نظر باندې یو موټه کېدل او اتفاق دی.
بله ډیره زیاته مننه. دغه راز د افغانستان چارواکي هم په وار وروي چې د داعش او نورو ګواښونو پر وړاندې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او یو موټه افغانان کول شي خپل هیواد له دغه شان تهدیدونو او وساتي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه ریپورتونه هم اوریدل هم اوري چې د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلي سیمو د راوستلو هڅې د افغانانو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمانو چې ناامني او فقر د دې سبب شوی چې ورستر بلې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې جنسي تیری زیات شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شي. په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. لکه څنګه مو چې ویل د خبرونه په دوام کې په فرانسې کې د افغانانو پر فرانسې کې د روسي او بریدونو لعمله د غلطه د یو شمیر کسانو پر ضد عملیات شوي دي. فرانسې د غرس په نورو برخو کې هم عملیات پیل کړی دي. په دې اړه چې دا عملیات د چا پر ضد کیږي او آیا د فرانسې حکومت له دې سره ملاتړ کوي او کنه په دې اړه روان خبرونه په ترڅ کې اوریدلی شي. خو اوس د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلې یو ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیر حکومت کې هیڅ یو قرارداد هم له قانون سره سم نه و لاسلیک شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو درې کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړې کړۍ رامنځته کړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلان وایي داسې هیلې موجودې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به د غوراوي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختدریزو پر وړاندې تر 1.5 زیات عملیات کړي دي. د اروپایي شورا رئیس پر روسیه غږ کړی چې په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر پر ضد د جنګیدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سختدریزه ډله په نښه کړي. د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به روانه اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي. او روسیه وایي له اوکراین سره د پور د ستونزې د حل لپاره به یو وړاندیز وکړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مولا ملالۍ بشیر وورید او اوس هم د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورزنه هنداره لا ازادي رادیو نمو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل لومړی تمرینی سیالي د عمان د ملي ټیم په وړاندې پیل کړی ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلینن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي د متحده عربي اماراتو په عجمان ښار کې پیل شوه چې درې ورځې به دوام وکړي. خاغلی فضلی زیاته کړه ټاکل شوی افغانستان له دې سیالي وروسته خپل لومړی رسمي سیالي د نومبر په 28مه له پاپوا نیوګینی سره تر سره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو لړ تمرینی سیالیو کې د ګډون په هدف 13 ورځې له کابل متحده عربی اماراتو ته ولاړ. د افغانستان او قرغیزستان د فورسال ملي ټیمونه د آسیا د تلولۍ په مقدماتي سیالیو کې 13 ورځې دوه د دوه په وړاندې سره مساوي شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د سانګي مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته وویل افغانستان له دې وړاندې له تاجکستان سره یو سیالي تر سره کړی و او له دې وروسته به خپل یو بل سیالي د ترکمنستان په وړاندې هم تر سره کړي. خاغلی کاظمی زیاته کړه دغه سیالي به یو اونۍ دوام وکړي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د 12 کلنو د غوړه لیگ سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي د اتو ټیمونو ترمنځ د غوړه چیرو د ټاکلو په هدف تر سره کیږي چې درې ورځې به دوام وکړي. دغه فدراسیون ویل دغه سیالي وروسته به د 14 کلنو د فوټبال د ټیم سیالي هم پیل شي.
ابراهیم صافی او چې د دې سات مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوله وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلی سیمو د راوستلو هڅې د افغانانو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې دي. دا هم اوري چې په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمان وایي چې ناامني او فقر د دې سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. په فرانسه کې د حملو او د دې هیواد د روسي وضعیت په اړه په فرانسه کې د میشت افغان کارپو سره مرکه هم اوري. د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلی سیمو دروستلو هڅې د افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوې دي. ولسي جرګه او افغان سیاستوال وایي چې هیڅکله د پاکستان دغه کار ته اجازه نه ورکوي او نه پرېږدي چې پاکستان قبایلی سیمې یو سیاسي واحد وګرځوي. د پاکستان رسنیو د رپورټ له مخې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو مشورتي کمیټه جوړه شوې چې هدف یې د پاکستان د سیاسي واحد په چوکاټ کې د دغو سیمو د راوستلو په اړه سلا مشورې بلل شوې دي. صفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
افغانان وایي چې هیڅکله اجازه نه ورکوي پاکستان دا هڅه بریالی کړي چې ټولې قبایلی سیمې په یو سیاسي واحد بدل کړي یا د خیبر پختونخوا په ایالت پورې وتړي. ولسی جرګه وایي پاکستانی حکومت د دې واک نه لري چې په خپل سر قبایلی سیمې په خپل سیاسي کنټرول کې راولي او نه به افغانان دا اجازه ورکړي. د دې جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو پښتنو ازادي سلب کونه موږ چاته اجازه نه ورکو او دا موضوع یوازې د غوي موضوع نه ده. دی خو یو پښتون ده او په دې عمرات به دومره آسانه خبر نه وي چې دوی اوسې کولی شي داسې په څو جلسو باندې دغه رقم ته مهم موضوع ته بغیر له مشورې نه دوی کوم فیصله وکړي.
ښاغلی احمد زهیله وښوده چې ولسونه دې په خپله برخلیک وټاکي، نه دا چې حکومتونه په زور دې ته اړ بسي چې هر ډول پرېکړو ته غاړه کېږدي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستاني حکومت ځینو سیاستوالو او د قبایلي سیمو د یو شمېر پارلماني استازو په خوښه یوه عالي کمیټه جوړه کړې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او د پاکستان په سیاسي ادارو کې د هغوی د شاملولو په اړه پکې بحث کېږي. قبایلي سیمې چې پاکستاني وسطي قبایلي سیمې یا منځنۍ پښتونخوا بولي، د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په ګاونډ کې پرتې سیمې دي چې نفوس یې لورو میلیونو ترسیګ او لکلونو راهیسی خپلواک دي. د پولو دواړو خواو ته د وزیر مومند، مسعود اورگزیو، شینوار، اتمنځوی او ځینو نورو لوی قومونه پراته دي چې لډیرو کلونو راهیسی ناامن ساتل شوی او دغه ناامن پاتې کېدو لامل هم د پاکستان د حکومت پر لپسې پلمی او دسیسې بلل کیږي. د پخوانی ولسمشر سلاکار وزیر او سیاستوال شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل پاکستان د قبایلی سیمو د اکثرو مشرانو په وجلو سره غواړي چې خپل دایمي هیله چې د سیمې په کنټرول کې راولي پوره کړي.
بد بختانه چې په دغه دوه لسیزو کې دا خلک دومره قدر ته وټکول شول په شکل د اشکالو باندې ډېر زیات قومي مشران به هم په شمالي او هم په جنوبي وزیرستان کې د منځه لاړل. دغه قومونه اوس اکثره دي دغه ځایونه مهاجر شوي هم دي په نورو ښاراتو کې دي. نور زه فکر کوم چې اوس دوی دغه زمینه دغه ته برابره کړه چې دوه لسیزه مخکې پلان چې درو دغه پلان په دې ځای عملي اما دغه ټولو سره که عملي هم کړي هغه ترهګرې ډلې چې اوس شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي زه ګمان نه کوم دغه مطلق دغه سیمه څخه ورځي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې له پخوا د پاکستان دغه هڅو په اړه توند عکس العمل ښودل شوی او که څه هم اوس وخت په دغو قبایلو کې پخوانی ځواک نه دی پاتې، خو بیا به هم هیڅکله دا دسیسې ونه مني. هڅه مو کړه چې د افغان حکومت نظر هم د پاکستان دغه هڅو په اړه واخلو، خو د سرحداتو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي تر هر اړخیزو سلام مشورو وروسته په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. که پاکستان په دغه کار بریالی شي، آزاد قبایل به نور د پاکستان په اداري واحد واوړي، خو افغان کارپوهان او لیکوالان د پاکستان د هڅې په کوزه او بره پښتونخوا کې د افغانانو ویشل او د افغانستان په خلاف د دې سیمې د کارولو په معنا بولي. یو سیاسي کارپوه ډاکټر فیض محمد زلان د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې که احیانا پاکستان آزاد قبایل دی وي واحد ادارې په توګه راولي، د ډیورن لاین د رسمي کولو هڅه به کامیاب وي او افغانانو ته به لوی ستونزې رامنځته کړي.
لوی لاس باندې دې ته داسې یوه زمینه برابرېږي چې دا د یوې صوبې باندې یا په یو ولایت باندې واوړي او یا دې هم د پښتونخوا ولایت برخه وګرځي. که دا کار ترسره کېږي دې به دوه ډېر بد عوامل وي. یو داسې هغه د نړیوالو تعهداتو خلاف به یو کار وشي. ډیورنډ کرښې تعهدات د لومړی سر کې خو دا رامنځته شوي نه دي، ځکه چېرته په تاریخي لحاظ باندې څه شواهد رامنځته کېدو ته موجود دي. اوس یې د انګلستان حکومت له منځه تللی دا تعهدات باید له سره نه وي شي. داسې ضمانتونه نه شته چې کله دې څخه یو سیاسي جوړښت رامنځته کېږي دا به د افغانستان خلاف
باندې استفاده نه کیږي. د افغان کارپوهانو په باور دا چې افغان حکومت او افغان ولس د پاکستان د دایمي هیله چې ډیورن لاین رسمي بڼه غوره کړي ماته کړي. د اوسې د دغو سیمو سیاستوال او ځینې پښتانه لیکوالان دې ته هڅولي دي چې د هغوی له شومو پلانونو ملاتړ وکړي او په عام خلکو کې د دې خبرې د منلو ذهنیت رامنځته کړي. د کارپوهانو وایي چې د افغان ولس د جلا کولو لپاره د پاکستان دا دسیسه به هیڅکله د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او ان د پولې هاخوا اکثر خلک هم د پاکستان له دغو هڅو سره جدي مخالفت ښیي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو کابل.
ویجا جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او دین عالمانو چې نه امنی او فقر سبب شوی چې ورس پر بلې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان او دین عالمانو د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالی د عواملو د څېړلو په یو ګډ کانفرنس کې چې د افغان میرمنو د استعداد د ودې موسسې لخوا په مزار شریف کې جوړ شوی و له دولت څخه وغوښتل تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي هڅې زیاتې کړي. په دې اړه له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی رپورٹ لري.
د دین عالمان په شمالزون کې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی اساسي لامل په ټولنه کې موجوده فقر او ناامني په ګوته کوي. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړو او ګڼ شمېر د دین عالمانو ترمنځ د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی د عواملو د څېړلو او په ټولنه کې د روحي او رواني منفي تاثیراتو د څرنګوالي په مقصد یو ګډ کانفرنس جوړ شو. د کانفرنس په ترڅ کې دوی په ټولنه کې موجوده ناامني او فقر د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالی د زیاتوالي اساسي عوامل وبلل. دا کانفرنس د افغان میرمنو د استعداد د ودې موسسې لخوا په مزار شریف کې د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالی د موجودیت په اړه جوړ شوی و. د بلخ اسلامي او خوات شورا غړي او د حج او اوقاف ریاست خطیب مولوي متی الله وایي چې په ټولنه کې موجوده فقر له شرعي مسایلو څخه د خلکو نه پوهاوی او ناامني سبب شوی چې پر ښځو جنسي تیری په شمالزون او خاصتا بلخ ولایت کې زیات شي.
و از مسائل شرعی احکام شرع با خبر نبود.
درې مورد عمده عوامل لومړی دا چې دوی د شرعي مسائلو څخه پوهاوی نه لري، دویم هم دا چې فقر سبب کیږي، او دریم دا چې ناامني سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي.
ژوندګیش برش مشکلات پیدا میشه.
د وخت مدني ټولنې فعالان وایي چې خلک په لور پرتو سیمو کې عامه پوهاوی ته اړتیا لري، او دا د خطیبانو او ملاهمانو دنده ده چې حداقل د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال خلک د ښځو له حقونو څخه خبر کړي او ورته د اسلام له لحاظه د دوی د حقونو پوهاوی ترسره کړي. ملکه احمدزی د بلخ ولایت د مدني ټولنې فعاله په اړه داسې وایي:
علمای ما در قسمت از بین بردن خشونتای جنسی
نقش لوبه ولی شي. دوی د خپل د کمال په برخه کې د دین عالمان ډیر نقش لوبه ولی شي. دوی د جمعې پر ورځ په خپل ویناو کې خلکو ته د ښځو د حقونو څخه هم په هوای تر سره کړی.
تاثیر گذاری خیلی خوب را داره.
د جوزجان ولایت د ښځو شارو رئیس نجیب قریشی په دې باور ده چې په ټولنه کې د سنتي فرهنګونو شتون او لرغونی دودونه سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی په کراتو زیات شي. هغه وایي چې په دې ولایت کې لا هم کورنۍ د ښځینه اولادونو د ژوندانه اصلي تصمیم نیونکي دي.
نگرانی ما از ناحیه حاکمیت مرسال
زما اندېښنه ده چې په لور پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، او لا هم په جوزجان ولایت کې کورنۍ د ښځینه اولادونو پر وړاندې د ژوندانه تصمیم نیونکي دي او د هغوی سرنوشت ټاکي.
هنوز هم واردن تصمیم میگیرند.
په داسې حال کې د دین عالمان وایي چې ناامني سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي، چې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په شمالزون کې د موجوده ناامنیو له پیل سره سم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم دوه برابره زیات شوی دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تاسې دا مهال د ازادي راډیو خبري ساعت اورئ. فرانسوي چارواکي وایي چې پولیسو تېره شپه د پاریس د خونړیو حملو په تړاو پر 1,08 ځایونو عملیات وکړل. د کورنیو چارو وزیر ویل په دې عملیاتو کې پولیسو 23 تنه ونیول او 100 زیات هم په کور کې نظربند شوي دي. دغه راز فرانسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې هم چې دغو حملو مسؤلیت یې منلی دی پوځي عملیات پراخ کړي دي. نوریاس نوري په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو کارپو اکبر وردک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا د فرانسې دغه هڅې به د فرانسې د ولس په وروستیو خونړیو حملو غمجن او هم چې په قهر دي رضایت حاصل کړي او که څنګه؟ ښاغلي وردک په ځواب کې ویل:
فرانسې خلک په ملي سویه باندې یو ډېر سره صدمه او شوک لیدلی دی، که څه هم تر اوسه پورې د دې شوک تاثیر لاندې د خپلې غمروزۍ مراحل طی کوي، مګر خامخا به د خپل دولت نه دا پوښتنه وکړه او دا بافراس به طی کوي چې ولې دا ډول حوادث پېښ شول او اوس چې پېښ شوي څه رقم اکثر عمل باید وروښيي. زه فکر کوم د فرانسې دولت لا دمخه په لکه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په داخلي سویه باندې تحقیقات ګړندي کړي دي، او د بلژیم سره چې احتمالا د دې پېښو د طرحې مرکز و دغه سره یې هم خپل معلومات شریک کړي دي او تاسو واوریدل او وملیدل چې په سوریا کې خپل هوایي حملې زیاتې کړي دي. مګر زه فکر کوم چې د فرانسې خلک په دې ډول اقدامات باندې قانون شي. د فرانسې دولت مجبور دی چې دا ځل د دوو اقداماتونه یو اقدام غوره کړي، یا دا چې په خپل ټول قوت باندې په داعش باندې حمله وکړو، ممکنه ده پورې درانه تلفات واړوي، او یا دا چې په خپل سیاست کې تغییر راولي او همیشه په هغو سیمو کې چې امریکایان حمله کا سیاست یې تایید نه کا او ځان ترېنه بیل کا.
تاسو ورته اشاره وکړه چې خلک د خپل حکومت له دولت د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه کوي، له هغه څخه تر اوسه پورې فرانسې کړي دي. فرانسې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف مهم غړي ده او تر اوسه هم په عملیاتو کې فعاله ونډه اخیستې ده. له دې وروسته فرانسې څه کولای شي چې د ولس قناعت حاصل کړي د دغه ډلې پر ضد؟
چې د داعش په ضد باندې عملیات مثبت نتیجه ورکړي، فرانسا په یوازې سر باندې نشي کولی چې دا کار سرته ورسوي. داسې ګزارونه ورکړو چې داعش یا تضعیف کړي او یا له منځه یوسي. فرانسا مجبوره ده او ضرورت لري چې د خپلو دوستانو نه په تېره تېره د امریکې د متحده ایالاتونه مرسته وغواړي چې په دې برخه کې قاطع عملیات وکړي شي. مګر په یوازې سر باندې فرانسې دولت نه نظامي او نه اقتصادي دا قوت لشي.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده د هغو بهرنیانو لپاره چې البته په فرانسه کې لري مودې رئیس اوسیږي، یا د فرانسې هغه نفوس چې مسلمانان دي، کله چې فرانسه د عملیاتو په ترڅ کې لکه څنګه چې مو واورېدل د فرانسې کورنیو چارو وزیر وویل چې په دا تیره شپه له سلو زیات ځایونه پلټلي دي، یو شمېر کسان هم نیولي، مشکوک کسان او ځینې نور هم په کور کې نظر بند کړي دي، که چېرې دغه عملیات ګړندي کوي، آیا په فرانسه کې مسلمانانو یا د نورو بهرنیانو چې په دې هیواد کې اوسي دغه عملیات د هغوی پر ژوند به ډېر ناوړه اغېز ونه لري؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې سم د لاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي محافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو د خبرو نه دا څرګندېږي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې په سختي راشي او د بده مرغه داسې غږونه هم پورته کوي چې احتمال شته چې دغه تروریستان د هغو مهاجرو په ډله کې چې بهیر اروپا ته را روان دی فرانسې ته راغلي وي. نو له دې لامله د مهاجرینو دپاره بدې ورځې په مخ کې دي.
وردک صاحب، اکثرا هیوادونو کې چې دغه سې حملې شوې دي، د هغو هیوادونو مسلمانانو د مسلمانانو ټولنې هغه غندلې دي. په فرانسه کې د مسلمانانو ټولنو دغه حملو په وړاندې څه عکس العمل ښودلی دی او دوی څه کولی شي؟
کله چې په لومړي سر کې دا ډول پېښې وشوې، په ډېره بیړه باندې د فرانسې د مسلمانانو لویه اتحادیه چې په فرانسه کې د مسلمانانو کې ډېر لوی نفوس او حیثیت لري، په ډېرو سختو ټکو دا عملات وغندل او دا خبره یې وکړه چې د فرانسې مسلمانان د ټولو فرانسویانو په شان باندې په دې پېښه غمجن دي او خپله همدردي وښودله.
په فرانسه کې له وروستیو حملو وروسته دغلته امنیتي تدابیر څه ډول دي او د مهاجرو او په خستوګه مسلمانانو پر وړاندې به حالات څه ډول وي؟ په دې اړه مو په فرانسه کې مشت افغان کارپوه ډاکټر اکبر وردک څرګندونه واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورینن. د 2015 میلادي کال د نومبر 14 نیټه برابر ده د زغم له نړیوالې ورځې سره. د ملګرو ملتونو عمومي سملې په 1996 میلادي کال کې د سازمان غړي هیوادونه د زغم د نړیوالې ورځې لمانځلو ته وبلل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د دې ورځې په مناسبت ویلي، راځي نن زغم د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال د هغو کسانو ګواښ ته مشخص کړو چې د تفرقې اچولو هڅه کوي. راځي داسې لاره غوره کړو چې له یو بل سره پر خبرو ټولنیز یووالی او متقابل درک او احترام ولاړوي. په همدې خبرونه کې له احمد تکل څخه په دې اړه تفصیلي ریپورت اورو چې پکې د زغم او عدم تشدد په اړه مطالب راخستل شوي دي.
افغانانو په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د تشدد ډیر سخت شرایط تجربه کړل. د تشدد دا بهیر په داسې یوه ټولنه کې پیښ شو چې خلک یې د عدم تشدد د مبارزې له دینی او تاریخي ریښو سره تړلي دي. د عدم تشدد لاره مبارزه سره لدی چې په تاریخ کې ل پیړیو پیړیو رئیس ریخي او ډیر پلویان لري په روستیو 14 سیزو کې هم پیښو خودلې چې د ډول مبارزې نه یوازې په مذاهب او سوله غوښتونکو نهضتونو کې ریخي کړي بلکې د استبداد پر ضد تر ټولو ځواکمنه سیاسي وسیله ګڼل شوې ده. قهرجن مبارزه که حتی د عدالت لپاره هم وي په هغو خلکو کې ویره خوروي چې لا یې له دې مبارزې سره د یو ځای کېدو پرېکړه نه ده کړې او همدا حکومتونو ته دا امکان په لاس ورکوي چې د خلکو د مسؤلیت په پلمه مقاومت وځپي. حتی لاریونونه او د مظاهرو پر مهال ورانوونکي اعمال د خلکو نظر د یوه غورځنګ پر ضد اړولی شي او ښایي همدا دلیل وي چې ځینې حکومتونه کله ناکله د ګډوډۍ او تاوتریخوالي د پارولو لپاره خپل اجنټان د مخالف غورځنګ په لیکو کې ځای پر ځای کوي. خو د بې وسلې او سوله ییز مقاومت پر ضد د زور او قوې کارول د حکومت د مخالف غورځنګ لپاره د خلکو خواخوږي جلبولی شي. د عدم تشدد غورځنګونه له حکومتي ځواک څخه د ځان په ګټه هم کار اخیستلی شي او هغه پوځي قوت چې د دې سوله ییز مقاومت د ځپلو دنده ورکړل شوې ده په اغیزمن ډول د ځان پلوي او بې وسلې کولی شي. په معاصره زمانه کې عدم تشدد هغې فلسفې ته ویل کیږي چې له مخې یې خلک یا غورځنګونه د خپلو غوښتنو او حقونو لپاره مبارزه په سوله ییزو اقداماتو کوي، نه د وسلې او وسلوال پاڅون په وسیله. د عدم تشدد د مبارزې وسیلې اعتصابونه، سوله ییزې مظاهرې او مارشونه، کاربندي له واکمن نظام سره همکاري نه کول، غذایي اعتصاب، د مالیې له ورکولو سرغړونه او ډیر نور اقدامات دي چې د سوله ییز اعتراض په توګه پیژندل کیږي. په هند کې د عدم خشونت د مبارزې مخکښان مهاتما ګاندي او خان عبدالغفار خان، د امریکا د مدني حقونو مبارز مارتین لوټر کینګ او په افریقا کې د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا زموږ د زمانې د عدم تشدد د مبارزې نامتو شخصیتونه دي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د سوله ییزې مبارزې الهام بخونکي ګڼل کیږي. د ایشین ایج په نوم په نوې ډیلی کې د خبرودونکي ورځپاڼې سرمحرر انند سهای چې د افغانانو په اړه یې څیړنې کړي او د افغانستان په اړه کتاب یې په نږدې راتلونکي کې خپریږي، په شلمه پیړۍ کې د عدم تشدد د مبارزې د مخکښانو ونډه داسې په ګوته کوي.
پیپل لایک غفار خان، پیپل لایک ګاندي، پیپل لایک مارتین لوتر،
خان عبدالغفار خان، ګاندی او مارتین لوټر کینګ هغه شخصیتونه دي چې په ډیرو دلایلو شلمه پیړۍ تعریفوي. د شلمه پیړۍ تعریفونکي اصلا ستر صدر زمان، ولسمشان او پاچاهان نه دي. شلمه پیړۍ د بشریت په تاریخ کې تر ټولو زیاته د تشدد پیړۍ و چې دوه نړیوالې جګړې او ګڼ شمېر نورې وړې او خونړۍ نښتې پکې وشوې. خو دوی هغه کسان وو چې په دې جګړو کې د سولې خبرې وکړې، د خپل ژوند له قربانۍ ونه ویریدل او داسې وضعیت ته یې ودانګل چې هره شیبه یې د مرګ ویره وه، خو دوی نه ویریدل. دوی له خلکو او ټولنې سره مینه کوله. دوی خلکو ته یوازې دا ویل چې خپله وسله لرې وغورځوه، ګاونډي ته د په سترګو کې وګوره او ووایه چې آیا موږ ټول ورته شیانو ته اړتیا نه لرو، او ځواب طبعا مثبت و.
ښاغلی سهای د ګاندي او پاچا خان د عدم تشدد له لارې د مقاومت وسیلې داسې بیانوي:
The uniqueness about Khan Abdulghafar Khan and Gandhi was this. They believed in resistance.
د خان عبدالغفار خان او ګاندي ځانګړتیا په دې کې دي چې دوی په مقاومت باور لري، خو د عدم تشدد په مقاومت. د دوی پیغام دا و چې زه د دولتي دفتر په مخ کې کینم، چارواکو ته وایم دا هغه څه دي چې خلک غواړي او ستاسو پالیسۍ سمې نه دي. لطفا خپلې پالیسۍ اصلاح کړئ. که تاسو خپلې پالیسۍ بدل نه کړئ، زه د لوږې احتساب کوم، همدلته کینم او نه خورم. څو ځلې داسې پیښ شول چې هم ګاندي او هم غفار خان د استعماري پولیسو لخوا ووهل شول، خو دوی ویل تاسو موږ وهلی شئ، خو د عدم تشدد پر مقاومت او زموږ پر شعار چې سوله ده، زموږ عقیده له موږ څخه نه شئ اخیستلی.
د نړۍ په معاصر تاریخ کې د هغو هیوادونو شمیر کم نه دی چې خلکو یې د سوله ییزو اعتراضونو له لارې خپل استبدادي نظامونه نسکور کړي دي. د هند خلکو درې شپېته کاله مخکې برطانوي استعمار دې ته اړ کړ چې د دوی له خاورې ووزي. په متحدو ایالاتو کې تور پوستکو د مدني حقونو د مخکښ مبارز مارتین لوټر کینګ په مشرۍ له اوږدې سوله ییزې مبارزې وروسته خپل حقونه ترلاسه کړل او تر نن ورځې له سپین پوستکو سره انډول حقوق لري. په جنوبي افریقا کې هم په 1992 کال کې د سپین پوستکو له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته تور پوستکو د نلسن منډلا په مشرۍ د عدم خشونت د مبارزې له لارې د نژادي توپیر یا اپارتاید پر ځای په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ نظام ټینګ کړ. د عدم تشدد مبارزې نورې بریالۍ تجربې د کمونیزم له سقوط وروسته په ختیځه اروپا کې وشوې، په پولنډ، پخوانی چکسلواکیا او د ختیځ اروپا په نور هیوادونو کې خلکو د سولېز مبارزې لپاره کمونیستي نظامونه نسکور کړل او پر ځای خپل هیوادو کې دیموکراسي ټینګ کړه. د افغانستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او دوی د خپل کلکو دینی عقایدو لواجه په نړۍ کې زیات شهرت لري. عجیب ده چې اسلام تل د تشدد پر ځای د سولې او عدم تشدد سپارښتنه کوي، خو له دې سره سره افغانانو د نړۍ تر بل هر ملت زیات له تشدد څخه زیان لیدلی. د دې علت څه دی؟ افغان مورخ پوهان حسن کاکړ دې پوښتنې ته داسې ځواب وایي:
متاسفانه د شلمې پیړۍ په دوم نیمایي کې دغه فلسفي سیاسي عالم د اسلام کې په نورو کې راوتلي دي چې ګویا واقعا په تشدد باندې بنا دي، او دغه افراطي د اسلامستان چې ورته وایي بل باره سره د مودودي او د سید قطب د دې پیروان دا خو ټول د سید قطب فلسفه خو کاملا لکه د کمونستان باندې په تشدد باندې بنا ده، چې هغه کسان چې د اهل مؤمنه او عصبه بولي هغه خپل مسلک ته رسېدلو لپاره الحری وسیدین د مجاز ګری چې کار واخلي. دا او بیا مثلا هغه د وحابیت دا افراطی هغه فکرونه فلسفي لیوي خوځینه په اسلامي فلسفي دی او له خوځینه تر دې نه دی وخت پورې دا کمونیستی افراطی فلسفي بران نه وتلی، چې دا غیر بیا بالکل نظر نور وختو ته په افغاني جامعه کې دا د تشدد فلسفي ته الا لا متشدده کړه او همغه بقایا دي چې به تر اوسه پورې دا په جامعه نارامه ساتلې ده.
د نوی ملسیزه په پایل کې د پخوانی شوروي لړنګې د ورسته د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې کمونیستي یا د کمونیزم پلوي نظامونه رنګ شول. په ډیر شمیر د هیوادونو کې د خلکو په خواخه نظامونه رامنځته شول، چې مثالونه د ختیځ اروپا په ډیر شمیر هیوادونو کې لیدای شو، خو د افغانستان، منځنۍ آسیا او ځینو نورو هیوادونو خلک له دې نعمته به برخې پاتې شول. د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد افغانانو له څو کلونو وسلوال جهاد وروسته د 1992 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ډاکټر نجیب الله نظام نسکور شو، خو له دې سره د وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر کورنۍ جګړې پیل شوې. په دې جګړو کې لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول، سلګونه زره کسان بهر ته مهاجر شول. په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې دولتي او شخصي ملکیتونه ویجاړ شول، له بشري حقوقو څخه د سرغړونو ګڼ موارد رامنځته شول، د خلکو د سر او مال مسؤلیت لمنځه ولاړ، او داسې یو حالت راغی چې اغیزې ښایي د هیواد پر راتلونکي تر ډیرو کلونو پورې پاتې وي. خو د همدې کال په مارچ میاشت کې په جنوبي افریقا کې د نلسن منډلا په مشرۍ غورځنګ د عدم تشدد مبارزې له لارې د اپارټاید رژیم نسکور کړ او په دې هیواد کې نوی اساسي قانون جوړ شو. د جنوبي افریقا د خلکو او افغانانو ترمنځ کوم ستر توپیر د دې باعث شو چې هلته د خلکو د مبارزې نتیجه یو بریالیتوب بلل کیږي، او دلته د خلکو به حساب قرباني او سرخندنه یو ناکامي. ولی افغانانو د خپل مبارزې لپاره د جګړې لار غوره کړه، او د جنوبي افریقا خلکو د عدم تشدد لاره. آیا تشدد د دې هیواد د خلکو په وینه کې خلای دی؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لس انجلس پوهنتون کې افغان څېړونکي نوشین ارباب زاده د پښتنې ته چې آیا افغانان د نړۍ له نورو قومونو سره توپیر لري چې د تشدد لارې غوره کړې ده، داسې ځواب وایي:
اصلا پک ندارم، چون که وقتی که ما از کشور بیرون میشیم و به جامعه های زندگی میکنیم که سرخ دارن و
افغانان له نورو قومونو سره هیڅ توپیر نه لري. کله چې موږ له هیواد ووزو او هغو ټولنو ته لاړ شو چې سوله پکې ده، زغم پکې ده، موږ هم زده کړه ترې کوو. دا یو کلتوري مسله ده چې له کور او کورنۍ ژوند پیلېږي، او هغه چلند چې مندې پلرونه یې له ماشومانو سره کوي. تشدد له هغه ځایه پیلېږي، بېزي ښوونځي، پوهنتون او ټولنې ته، او تر هغه چې ماشوم ځوانېږي همدا معیار ورسره وي. دا تکرارېږي تر هغې اندازې چې په یوه مفکوره بدلېږي. سرګنده خبره ده چې موږ کولی شو په ځان کې بدلون راولو او نورې سولې زلارې خپل کړو.
په تاریخي لحاظ افغانان د نړۍ له څو محدودو ملتونو څخه دي چې د عدم تشدد د مبارزې مخکښ شخصیتونه لري. خان عبدالغفار خان یا پاچا خان د هندستان د مهاتما ګاندی، د جنوبي افریقا د نلسن منډلا، او د امریکا د تور پوستکو د مدني حقونو د مبارزې د مخکخ مارتین لوټر کینګ ترڅنګ له څو محدودو شخصیتونو څخه دی چې په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکخو اتلانو په توګه پیژندل کیږي.
ژوند
طریقې
آزادی
خزینه تر سری جازن ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای د دې موضوعاتو جزئیات مو په روان خبری سات کې اوریدل د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د دایش پر ضد مبارزه لپاره باید افغان ځواکونه خطه چی شي او ولس باید خپل ملي ځواکونو کلا کملاتړ وکړي د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان افغان حکومت سره له سلام شروع پرته د افغان کډوالو ستنول ورته د منلو وړ نه دي او ولسی جرګې او سیاستوالو د پاکستان د دې پلان پړه چې غوړي قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځوي او یا جلا اداري واحد کړي سخت عکس العملونه وښودل دوهم خبری سات